السلام علیکم د سهار و بچی دی د ازادي رادیو د سهارنې خبری مچلې د وړاندې کولو لپاره ز رضوان مراد له تاسو سره يم. نن دوشنبه د 1390 لمریز کال د حمل شپږم نیټه ده چې د 2013 میلادي کال د مارچ له شپږویشتمې سره سمون لري. د دې نیم ساعت خبرونې تخنیکي چارې سید قادر جلالوف پر مخ وړي. د ازبکستان په مرکز تاشکند کې نن د افغانستان د سولې په اړه د ورځنۍ نړیواله غونډه جوړیږي. افغان مقامات ویل طالبانو سره د روسیې د پوځي مرستو په باب پراخه او هر اړخیزه څېړنه کوي. د دې نورو موضوعاتو جزئیات وروسته اورئ. اول پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د ازبکستان پلازمینه تاشکند نن د افغانستان په اړه د یو نړیوال کانفرانس کوربه ده. د وسلوالو طالبانو یو قومندان پرون په جوزجان ولایت کې وشل شوی دی او د سعودي عربستان هوایي ځواک تیره شپه هغه وویل لرې واټن ویشتونکي توغندي په هوا کې له منځه یوړل چې د یمني یاغیانو لخوا ویشتل شوي و. د خبرونو تفصیل. نن د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د افغانستان په اړه یو دوه ورځنۍ نړیواله غونډه جوړیږي. د سولې پروسه او سیمه ییزې او امنیتي همکاري د غونډې د بحث وړ موضوعګانې دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په دې غونډه کې برخه اخلي چې په نورو مهمو مسئلو سربیره به د افغان حکومت د سولې وروستۍ طرحه هم یاده کړي. د ازبکستان د ولسمشر ویان په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې ولسمشر شوکت میرزایف به له خپل افغان سیال اشرف غنی سره کانفرنس ته وینا وکړي. نوموړي ویلي په افغان ولسمشر سربیره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي چارو مرستیال توماس شانون، د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشره فدریکا موګرینی، د روسیې، ترکیه او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران د دې کانفرنس مهم ګډونوال دي. په جوزجان ولایت کې د وسلوالو طالبانو یو قومندان پرون وشل شو. د جوزجان د امنیت قومندانې د امنیت عامر عبدالحفیظ خاشي ازادي راډیو ته وویل چې د ملانواب پرون د وسلوالو طالبانو د قومندان پرون مازیګر په پولیسو باندې تر یو ناکامه کمین وروسته وشل شو. ښاغلي خاشي ویل د هغه دوه ملګري ټپیان دي او پاتې 15 کسان له سیمه په تیښته بریالی شوي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له رسنیو سره په خبرو کې په دې پیښه کې د خپل یو ملګري وشل کېدل او د دوو نورو ژوبل کېدل تایید کړي دي. د افغانستان د 2019 کال د کرکټ نړیوال جام د خوراوي پړاو اتلوري وګټله. افغان لوبډلې د غوراوي سیالیو په پیلوبه کې پرون یکشنبه ویسټ انډیز ته ماته ورکړه او ویکړه شول چې د لسو لوبډلو ترمنځ د پیل شوي ټورنمنټ اتلوري خپله کړي. په دې لوبه کې افغانستان لومړی بیټنګ وکړه او د ویسټ انډیز لوبډلې له لومړی بالینګ وکړه او د ویسټ انډیز لوبډلې له 204 ډیرو منډو ته پرې نه خوده چې په ځواب کې افغان ټیم د هدف په څلوېښت اوورونو کې پوره کړ. شهزاد محمدي څلور اتیا منډې وکړې چې د لوبې غوره لوبغاړی هم شو.
My form is coming is the right time because my team is need to my
شازاد وی په یو حساس وخت کې زخلو بیگم ما دوه ورسته لوبې ډېر ښه تر سره کړې. لومړی موږ نړیوال جام ته وتلو او اوس د اتل شو ز په خپل ملګرو ویاړم. افغان بالرانو مجیب رحمان سلور وکټې، ګلبدین نائب دوه وکټې، شرف الدین راشد او دولت زدران یو یو وکټ واخیسته. افغانستان به اوس په 2019 کال کې د پاکستان، سریلانکا، جنوبي افریقا او نیوزیلند سره لوبېږي. خو لا هم د کرکټ نړیوال شورا لخوا لوبو جدول وروسته شوی نه دی. د سعودي عربستان هوایي ځواک تیره شپه هغه ولري واټن ویشتونکي توغندي په هوا کې له منځه یوړل چې د یمني یاغیانو لخوا ویشتل شوي و. دا خبره د سعودي عربستان خبري اژانس الخبریه د دې هیواد د پوست په حواله کړې ده. په دې راکټي بریدونو کې لږ تر لږه د یو تن د وژل کېدو او دوه نورو د ټپي کېدو راپورونه خپاره شوي دي. چارواکو ویل مرګ ژوبله پر ریاض ښار د ویشتل شوي میزایل د پرچو د لوېدو له امله رامنځته شوې ده. د یمن حوثي یاغیانو ویلي دي چې میزایلو د ریاض هوایي د ریاض نړیوال هوایي ډګر په نښه کړی. سعودي عربستان تر دې مخکې ایران تورن کړی دی چې حوثي یاغیانو ته لرې واټن ویشتونکي توغندي ورکړي دي، سره له دې چې امریکا او سعودي عربستان شواهد هم وړاندې کړي دي چې دا توغندي ایراني دي. خو تهران بیا دا ردوي چې ګواکې حوثیانو ته لرې واټن ویشتونکي توغندي ورکړي دي. د روسیې په سایبیریا کې په یو سوداګری مرکز کې د اور لګېدو له امله لسګونه کسان مړه او ژوبل شوي دي. چارواکو ویلي دي تر اوسه په دې پیښې کې لږ تر لږه 10 کسان مړه او 46 نور ژوبل دي. ویل کېږي چې لسګونه نور کسان هم سوځېدلي چې تر اوسه یې جسدونه نه دي ایستل شوي. په کیمیرو ښار کې پرون د دې اور لګېدنې علت تر اوسه روښانه نه دی. چارواکو دا یوه غمیزه بللې ده او ویلي دي چې د پیښې د علت په اړه یې څېړنې پیل کړې دي. او خلکو پرون په ترکمنستان کې په پارلماني ټاکنو کې برخه واخیسته. که څه هم خلکو ته حق ورکړ شوی و چې د خوښې وړ کاندیدانو ته رایه ورکړي، خو ټول کاندیدان په اخر کې د ولسمشر قربان ګلی بردی محمدوف وفاداره خلک دي. د ولسمشر شپږ دېرش کلن زوی سردار بردی محمدوف د دې ټاکنو یو مشهوره کاندید دی. ډېرو کارپوهانو ویلي چې سردار به د ترکمنستان راتلونکی جمهور رئیس وي. رسمي شمیرو وښوده چې 92% کې خلکو په دې انتخاباتو کې رایه ورکړې ده. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې نن د افغانستان په اړه نړیواله غونډه جوړیږي. په دې غونډه کې د افغانستان د سولې پر مسأله خبرې کیږي. د چارو کارپوهان دې غونډې ته خوشبینه دي.
زه فکر کوم چې تاشکند کانفرنس ډیر زیات مهم دی. باور لرم چې پایلې به هغه شان وي چې د افغانستان حکومت تقاضا لري.
د افغانستان دفاع وزارت وی طالبانو د روسیې د تسلیحاتي مرستو په اړه هر اړخیزه څېړنه کوي. د نړۍ مطبوعات هم لرو او د اداري فساد پر وړاندې بیا د مبارزې اداره وایي چې د ولسي جرګې یو شمېر غړي په پوهنې وزارت کې پراخ فساد د دې لامل شوی چې زیات شمېر ښوونځي بې ودانۍ پاتې شي. د ولسي جرګې غړو هم دا خبره تایید کړې ده. د نور راپورونو سربیره د کاتولینیا د پخواني مشر له لیول کېدو هم خبرې گئی او د خبرې مجلې په پای کې بیا د ژوند رنګونه خپرېږي.
د مختک دلته یو کار شو ولته بل کار شو بیا تاسو بیر وور وبخ یو مخ کار ور خو کله دغه ته کوم علم یو چات ریپورت او یو کاته.
د ازادي راډیو خبرونه په منځنۍ څپه 1206 نوي په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د مخام تر و بجو پورې اوریدل شي. د ازبکستان پلازمینه تاشکند نن د افغانستان په اړه د نړیوالې غونډې کوربه ده. د سولې پروسه او سیمیزي او امنیتي همکاري د کانفرنس د بحث موضوعګانې دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په دې غونډه کې برخه اخلي چې په نورو مهم مسایلو سربیره به د افغان حکومت د سولې وروستۍ طرحه هم یاده کړي. سفی الله ستانکزی په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان په اړه په تاشکند کې نړیواله غونډه د سولې په پروسې او سیمهیزو او امنیتي همکاریو متمرکزه ده. د ازبکستان د ولسمشر ویاند کامل علم جانوف په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې ولسمشر شوکت میرزیایف به له خپل افغان سیال اشرف غني سره کنفرانس ته وینا وکړي. ښاغلی علم جانوف په افغان ولسمشر سربیره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي چارو مرستیال توماس شانن، د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشره فدریکا موګرینی، د روسیې، ترکیې او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران د دې کانفرنس مهم ګډونوال یاد کړي دي. د افغانستان د سولې په اړه د تاشکند ورځنی کانفرنس داسې وخت ترسره کیږي چې د فبروري په 28 د کابل د پروسې دوهم کانفرنس په کابل کې جوړه او افغان ولسمشر اشرف غنی هم طالبانو ته له قید او شرط پرته د سولې د خبرو لپاره نوی وړاندیزونه وکړل. وسلوالو طالبانو تر اوسه دغه وړاندیزونه نه رد کړي او نه یې تایید کړي دي. د افغانستان د سولې علي شورا وی د تاشکند کانفرنس کې به د همدغه وړاندیزونو په سر تخنیکی بحث او پریکړې کیږي او هیله ده چې ګډونوال د افغان سولې له پروسې لا زیاته همکاري څرګند کړي. د سولې علي شورا ویاند سید احسان طاهری بیګاش په ازادي راډیو ته وویل
مونږ د کانفرنس نه توقع لرو ځکه چې ډېر لوړ پورې حیاتونه د منطقې او نړیوالو سطحه نه راغلی به یو انشاءالله. هیله مند یو چې ښه قوي په کلکه بیا هم له تر وکړي د افغانستان د سولې پروسې بل د شکر کابل ټوم بهیر کانفرنس په ازبکستان کانفرنس کې تعقیب کیږي او بیا هم تخنیکی بحث کیږي ورباندې او سیاسي تصمیمونه نیول کیږي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د تاشکند په کانفرنس کې به په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو پر لارو چارو خبري وشي او نړیوال به یو ځل بیا په دې هیواد کې د سیاسي جوړجاړي لپاره د روانو هڅو ملاتړ وکړي. ټاکل شوی د تاشکند په کانفرنس کې د متحده ایالاتونو، اروپایي اتحادیې، پاکستان، ایران، چین او روسیې په ګډون د څه باندې 30 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي برخه واخلي. افغان لیکوال او د نړیوالو سیاسي چارو شنونکي انتظار خادم ازادي راډیو ته وویل د تاشکند کانفرنس د ډیرو مسایلو د څېړلو فرصت برابروي او افغان حکومت باید افغان سولې د نورو په ګټو پوري تړلې وبولي.
د تاشکن د کانفرنس د ګډونوال د ترکیب په لحاظ باندې د تړین دی. دلته روسیا د افغانستان له حالات ویره لري، امریکا د خپل ناکامۍ نه په تشویش کې دی، پر پاکستان باندې د افغانستان د جګړې تور دی، او په عین زمان کې چین په اقتصادي مسایلو کې دخلېدو هیله لري. د دغه هیوادونو ګډون په خپل ذات کې د دې زمینه برابروي، یو هیوادونه هیوادونه د یو بل په وړاندې باندې شکایت او ګیلې وکړي، بعضې هیوادونو باندې کم تور چې دی دغه تور د سپیناوي لپاره فرصت پیدا.
افغان حکومت وایي د تاشکند په کانفرنس کې د کابل د پروسې پریکړې تعقیبوي. د حکومت یوې سرچینې وویل له ازبکستان سره به د ملګرتیا په دغه نوي باب کې د اړوند مسایلو د ښه څېړلو لپاره دایمي کمیټې جوړې شي. د تاشکند په کانفرنس کې به په پای کې د افغان سولې او سیمه ییزې او امنیتي همکارۍ په اړه د څېړل شویو مسایلو یوه اعلامیه هم صادره شي.
د سفی الله ستانکزي په راپور کې مو واورېدل چې نن په تاشکند کې د افغانستان په اړه نړیواله غونډه جوړیږي. افغان کارپوهان وایي د امریکا، روسیې، چین او پاکستان حضور په دې کانفرنس کې د ډیرو مسایلو د څېړلو فرصت برابروي. له افغان لیکوال او د نړیوالو سیاسي چارو شنونکي انتظار خادم سره سفی الله ستانکزي مرکه کړې ده او په سر کې همدا پوښتنه کړې ده چې د ازبکستان په قربتوب دا کانفرنس به څومره د افغان حکومت د سولې په دریس مثبت اغیز وکړي.
د تاشکند دغه ناسته په درې لحاظ باندې ډېر زیاته مهمه ده. یو دا چې په ډېر حساس وخت کې او داسې زمانی شرایطو کې رامنځته کېږي چې موږ ورته مخه طالبانو ته د سولې پیشنهاد کړی دی، او دلته حداقل باید د سیمې د هېوادونو ترمنځ یو جوړجاړی وشي، تفاهم وشي. دویم، د کانفرنس د ګډونوالو د ترکیب په لحاظ باندې ډېر زیات اړین دی. دلته روسیا د افغانستان له حالاتو ویره لري، امریکا د خپل ناکامۍ نه په تشویش کې دی، پر پاکستان باندې د افغانستان د جګړې تور دی، او په عین زمان کې چین په اقتصادي مسایلو کې دخلېدو هیله لري. افغانستان حکومت حداقل د افغانستان د سولې د حساسیت مسله ټول نړیوال ته وایي. د فکر کوم چې په دغه دوه دریو ځانګړتیاو باندې تاشکند کانفرنس ډېر زیات مهم دی. باور لرم چې پایلې به هغه شان وي چې د افغانستان حکومت تقاضا لري. ډېر مهمه دا ده چې د افغانستان حکومت له منطقه ډېر کار واخلي. دلته باید نه ډېر عاطفي بحث وشي او نه هم جدي. دلته باید افغانستان قضیه نړیوالو ته داسې څرګنده شي چې په افغانستان کې د جګړې نور اور تداوم پیدا کول په خپل ذات کې د هغوی په کورونو کې د اور د پیدا کېدو ته د سوځولو معنی لري.
یو اندېښنه شته چې په دې غونډه کې خو د طالبانو استازي نشته، د دوی مسله به څنګه کېږي؟ د دوی دریز معلوم دی، د امریکا سره خبرې غواړي، که څه هم چې په د افغان سولې په اړه باندې ډېر منفي او رد نظر تر اوسه پورې نه دی څرګند کړی.
زه د افغانستان د جګړې فکتور یا دلایل پر درې برخو باندې ویشم. یو په کور دننه د اختلافات وجود دی، دلته د فساد موجودیت او د قانون حاکمیت دی. دویم، په سیمه کې د سیمې د هیوادونو مختلف تعبیر د افغانستان د جګړې، او دریم، د نړیوالې ټولنې ترمنځ د ابهامات وجود دی چې د افغانستان د سولې او جګړې په اړه درلودل. که موږ د افغانستان قضیه یا د افغانستان کورنی فکتور شاته وګرځو، دوه اساسي مسایل دي چې هغه د سیمې د هیوادونو چې یا په مستقیم ډول او یا هم په غیر مستقیم ډول د افغانستان جګړه تمویل کولو او تر نن حده پورې په دوی تیر شپږ کلو کې د جګړې د امکاناتو د وجود په لحاظ باندې جګړه دون متداومه شوه. دریم اساسي مسله د نړیوالې ټولنې پر خپل ځان باندې، پر خپل قوت باندې، ټوپک باندې غرور مسله وه، او د افغانستان قضیه ډېره بابي د نیولو. نو کله ک موخه د تاشکند کانفرنس د اجنډا په لحاظ باندې، یا هم د کیفیت په لحاظ باندې، یا هم د تکلیف په لحاظ باندې بحث کوو، دلته د بحث موضوع یا د اجنډا موضوع د لوی هیوادونو یا د لوی قوتونو ترمنځ د تفاهم وجود دی. همدارنګ د هغو میکانیزم در رامنځته کولو چې هر هیواد په ځان لورای وګوري، د داسې هندارې او میکانیزم وجود دی. نو اړتیا نشته چې طالبان په دغه مبحث کې یا دغه کانفرنس چې وارد مخه یې اجنډا د هیوادونو ترمنځ د جوړجاړي ایجاد او تفاهم ایجاد په هغه کې برخه واخلي.
د کابل پروسې طرحه چې د ولسمشر لخوا وړاندې شوه، په دغه کانفرنس کې باتمن څیړل کیږي، داسې گنجایش به ولري چې ځینې وړاندیزونه پکې راشي دغه سیمه ایزو لوبو دریزونو سیاستونو ته پکتو؟
د ولسمشر غنی وړاندیزونه ډیر زرین وړاندیزونه دي. لدی غوره وړاندیزونه نه چاکړي دي نه به توګه کې. زه چې کله د صلح بحث کوم په درې مرحلو باندې وشمه. یو د نیت مسله ده، بل د الفاظو مسله ده، بل د عمل مسله ده. نیت د هغوی سره خپل دی، د حکومت سره. الفاظ ډیر ښکلي وړاندیزونه ډیر ښکلي وو، دا چې اوس په عمل کې پیدا کیږي که نه، دا اصلا د طالبانو د اقداماتو پورې اړه لري. زه باور لرم چې بیا هم روسیا او چین د افغانستان حالاتو ځکه اندېښمنه ده چې دلته که طالب سره صلح کیږي هم بیا د ثبات مسله د سوال سره مخ ده. فکر کوم چې دغه میکانیزم یا د پروسی په کیفیت کې د بدلون خبره به حتما کیږي تر څو د صلح سره ثبات هم راشي او هغه خطرات چې روسیه فکر کوي چې هغه ته متصور ده د هغوی د مخنیوي لپاره به هم تر بحث کیږي.
د تاشکند د کانفرنس هو په دې کانفرنس کې د افغانستان د سولې د موضوع پر د بحثونو په باب مو د سیاسي چارو د کارپو انتظار خادم څرګندونه ووریده. ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده. اوس هم له نوریاس نوری څخه اورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان پر حالاتو څخه خبر کړی دی.
واشنگتن پوست ورسپارنه د طالبانو د پخوانی مشر په اړه په یو مطلب کې لیکي اختر محمد منصور د 2018 میلادي کال په پسرلی کې دوبۍ ته تللی و چې هغه وخت د نیولو چانس له لاسه ووت. واشنگتن پوست لیکي د سپینې ماڼۍ لوړ پوړو چارواکو هغه مهال دا معلومات چې منصور د څو ورځو لپاره دوبۍ ته تللی چې هم د ځان لپاره خرید وکړي او هم مرستې راټولې کړي ترلاسه کړي وو. په دوبۍ کې چې د سوداګرۍ لوی مرکز دی د طالبانو د وخت د مشر پر راڅرګندېدو سره د دې ښه چانس رامنځته شوی و چې هغه ونیول شي، خو دې کار به له سیاسي او ډیپلوماتیک پلوه څه خطرونه هم درلودل. د واشنگتن پوست په لیکنه منصور دوبۍ ته یوازې څو ورځې وروسته له هغې تللی و چې د طالبانو چارواکو په پټه له امریکا او د افغانستان له حکومت سره د لومړي ځل لپاره خبرې کړې وې. د واشنگتن پوست په لیکنه په دې برخه کې ډېره غلطه محاسبه او یا هم ښایي خیانت منصور دې ته پرېښی وي چې له متحده عربي اماراتو لومړی ایران او له هغه ځایه پاکستان ته لاړ شي چې پاکستان ته په لاره د امریکا د بې پیلوټه الوتکې په برید کې ووژل شو. د واشنگتن پوست په لیکنه ولې او د څه لپاره متحدو ایالتونو هغه کس چې یو شمېر چارواکو ګمان کوو چې کولی شي طالبان د خبرو میز ته حاضر کړي وژني، دا پوښتنه تر اوسه بې ځوابه پاتې ده. د ورځپاڼې په لیکنه کله چې د طالبانو لوړ پوړی مشر چې د خبرو یو شریک ګڼل کیږي او هغه په نښه کیږي، دغه جګړه به چې 2018 کال ته داخله شوې په څه ډول پای ته ورسیږي. بلې امریکایي ارکانسس ډیموکرات ګزیت ورځپاڼې هم د افغانستان جګړې ته پام اړولی او لیکي له څه باندې یوې لسیزې راهیسې امریکا پر دې خبرې کولې چې په څه ډول کیدی شي افغان امنیتي ځواکونه پیاوړي شي چې په خپله وکولی شي د خپل هیواد امنیتي چارې په غاړه واخلي او هم د یوه باثباته حکومت لپاره اساس کیږدي. د ورځپاڼې په وینا دا ځل امریکایي قومندانان فکر کوي چې دوی په سمه دي. د امریکا د ټولو وسلوالو ځواکونو لوی درسیس جنرال جوزف ډنفورد افغانستان ته د خپل 15 ورځني سفر په پای کې د جمعې په ورځ واشنگتن ته له یوې خوشبینۍ سره بیرته ستون شو. هغه په دې سفر کې له ډېرو خلکو، له افغان ولسمشر، نورو افغان چارواکو او له امریکایي قومندانانو او دغه راز له نویو امریکایي پوځي سلاحکارانو سره لیدنې کتنې ترسره کړې. د ورځپاڼې په لیکنه د امریکا د پوځ لوی درسیز وویل چې دی د جګړې په ډګر کې بدلون ویني او زیاته کړه چې دغه بدلون د افغان ځواکونو په ګټه دی. ډنفورد په بګرام کې هغو خبرلانو ته چې له ده سره یې په دې سفر کې ملګرتیا کوله وویل چې افغانستان ته د نویو 800 پوځي سلاحکارانو راتګ به هم له دې سره مرسته وکړي چې افغان ځواکونه دغه اوسنی وضعیت وساتي. د ورځپاڼې په وینا یوې مسلې چې د امریکا د پوځ د لوی درسیز خوشبیني زیاته کړې په ختیځ کې د افغان پوځ وروستي عملیات دی چې د لغمان هغه مهمې سیمې له وسلوالو طالبانو پاکې کړې چې پاکستان سره پولې ته نږدې ترانزیتي لاره ترې تیریږي، هغه هیواد سره چې دوی د ځان لپاره امن ځایونه لري. ارکانسس ډیموکرات ګزیته وړاندې لیکي یوې بلې مسلې چې پر امریکایانو یې مثبت تاثیر کړی هغه په جګړه کې د افغان پوځیانو لخوا له خپلو استخباراتي معلوماتو څخه کار اخیستل دی چې دوی د بې پیلوټه الوتکو په مرسته ترلاسه کوي. د افغانستان پوځ ته په 13 سپتمبر کې ډران الوتکې ورکړل شوې دي.
تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. د افغانستان دفاع وزارت وی طالبانو ته د روسیې د تسلیحاتي مرستو په اړه هر اړخیزه څېړنه کوي. د دې وزارت د وین مرسیال د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی هم په دې اړه ځینې خبرې اورېدلې دي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان په دې وروستیو کې دا ویلي چې روسیا د تاجکستان له لارې طالبانو ته وسلې ورکوي. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوي او یو شمېر امنیتي چارواکي وایي چې طالبانو سره د روسیې پوځي مرسته به په افغانستان کې وضعیت لا پسې خراب کړي. محمد حدیث پردیس پر رپورټ لري.
د افغانستان دفاع وزارت له طالبانو سره د روسیې تسلیحاتي مرسته نه رد او نه تاییدوي، خو وایي چې د اندېښنې وړ د موضوع په اړه څېړنې کیږي. د دغه وزارت د وین مرسیال محمد راتمنشت یک شنبه پر از ازادي راډیو ته ویل چې په دې اړه تر اوسه کوم اسناد نه دی موجود خو د شواهدو د راټولولو لپاره هڅې روانې دي.
ما درې ارتباط تحقیقات مو ادامه داره.
په دې اړه زموږ سیړنی روان دي او موږ دا موضوع اوریدلې ده. د عیني شواهدو پر راټولولو سره به ان شاء الله چې په دې اړه ډیر معلومات له تاسو سره شریک کړم.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکولسن په دې وروستیو کې دا ویلي چې روسیه د تاجکستان له طریقه طالبانو ته وسلې ورکوي. ښاغلي نیکولسن دغه څرګندونې له ځینو رسنیو سره په مرکه کې کړي دي خو نوموړي دا نه دي ویلي چې دغه مرستې په کومه کچه دي. مخکې تر دې ځینو افغان چارواکو هم د یو شمېر ترلاسه شویو وسلو په اړه ویلي چې روسي مارک لري. خو په کابل کې د روسیې سفارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره د افواد ګڼلي ویلي چې په دا شان څرګندونو سره په یو ډول هڅه کیږي چې د افغانستان د جګړې په اړه پام بل خواته واړول شي. روسي چارواکو مخکې تر دې له وسلوالو طالبانو سره خپلې اړیکې منلې خو ویلي چې له یادې ډلې سره یې هېڅ ډول تسلیحاتي مرسته نه ده کړې. خو د مشرانو جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقي وایي چې روسیې دغه مرسته کړې ده. نوموړی که څه هم په دې اړه اسناد نه وړاندې کوي خو په خبره روسیې د کندوز ولایت په سقوط کې هم له طالبانو سره همکاري کړې وه. مخکې تر دې له روسیې سربیره وسلوالو طالبانو سره د ایران د پټې همکارۍ په اړه هم ویل شوي دي. خو ایراني چارواکو په افغانستان کې د بهرنیو په ځانګړي ډول د امریکایي ځواکونو د مخالفت سره سره ویلي چې د دغه هیواد له وسلوالو مخالفینو سره اړیکې نه لري. په ورته وخت کې د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي که چیرې روسیه په ریښتینې له طالبانو سره پوځي همکاري ولري دا خبره د اندېښنې وړ ده. د امنیتي چارو کارپوه اجمل سایس:
که چیرې دا معلومات دقیق وي چې دا د افغانستان لپاره او په تېره بیا د افغانستان د شمال لپاره ډېره زیاته د تشویش خبره ده چې بیا به افغانستان لکه د سوریې غوندې دلته به ډېره لویه ستونزه رامنځته شي او د ولسونو او د خلکو په تباهۍ او بربادۍ باندې به دا خبره منتج شي.
طالبانو تر اوسه دوی سره د تسلیحاتي مرستو په تړاو د جنرال جان نیکولسن د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. روسیه او ایران په افغانستان کې د داعش له مخ پر زیاتېدونکو فعالیتونو په اندېښنه کې دي او د یادو هېوادونو چارواکو په وار وار د غډلات ځان او د سیمې د هیوادونو په وړاندې لوی ګواښ ګڼلی دی. خو افغان چارواکو ویلي چې د داعش په ګډون د ترهګریزو ډلو په وړاندې مبارزه کوي او په دې برخه کې روسیه او د سیمې ټول هیوادونه باید همکاري وکړي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
بلخ ولایت کې د کوچانو ریاست
مسولین
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیراګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
تاسو زموږ غږ آزادی رادیو اوري. آزادی رادیو په منځنۍ څپه 1200 شپږ په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اوریدلی شئ. د کاتولینیا د پخواني مشر له نیول کېدو سره سم د اسپانیا په دې سیمه کې کړکېچ زیات شوی دی. زرګونو کسانو د یکشنبې په ورځ د کاتولینیا پلازمینې بارسلونا ښار ته د اعتراض لپاره وتل او په جرمني کې د خپل مشر کارلس پوچ دیمون د نیول کېدو په اړه توند غبرګون وښود. سفیر الله ستانکزی په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د برخه ریپورت وړاندې کوي.
د کاتالونیا مشر کارلس پجدیمن د جرمني پولیسو لخوا نیول شوی دی. ښاغلی پجدیمن په ټوله اروپا کې د اسپانیې لخوا د بندي کېدو په خاطر د صادر شوي خبرداري له مخې نیول شوی دی. د کاتالونیا پخوانی مشر چې په اسپانیا کې په مخالفت او لانجو جوړولو تورن دی له ډنمارکه جرمني ته تللی و چې ونیول شو. د نوموړي مدافع وکیل ویلي ښاغلی کارلس په بلجیم کې خپل طبیعي ځای ته روان و. کارلس پجدیمن وروسته له هغه چې د کاتالونیا پارلمان د 2012 کال په اکتوبر کې له اسپانیې د دې سیمې خپلواکي په خپل سر اعلان کړه په بلجیم که شپې سبا کوي. زرګونه کسان بیا د هغه د نیول کېدو په اعتراض د کاتالونیا پلازمینې بارسلونا سړکونو ته وتلي وو. لاریون کوونکو د کاتالونیا د خپلواکۍ ملاتړي بیرغونه ګرځول او د خپل پخواني مشر کارلس پجدیمن د نیول کېدو پر ضد شعارونه ورکول. د مظاهرچیانو یوې ډلې له پولیسو سره هم جنګ وکړ. د جرمني د شلسویک ښار د محکمې چارواکو ویلي چې ښاغلی پجدیمن به نن دوشنبه محکمې ته وروستل شي. په کاتالونیا کې لانجو یو وار بیا زور اخیستی او وروسته له هغه چې د کاتالونیا د جمهوري ریاست کاندید یوری تورول څو ورځې مخکې ونیول شو د دې سیمې خلکو د بل کس له کاندیدولو ډډه وکړه. اخوا د جمعې په ورځ د اسپانیې د سترې محکمې لخوا د یو حکم تر صادرېدو وروسته په بارسلونا کې هم ګڼو مظاهرچیانو له پولیسو سره لانجه وکړه. محکمې پریکړه وکړه چې د کاتالونیا 15 مشران د بغاوت، اختلاس یا له دولته د ناغېړۍ په خاطر محاکمه شي. د اسپانیا مرکزی دولت د کاتالونیا سیمه تر خپل کنټرول لاندې راوستي ده. چارواکي وایي تر هغه چې په کاتالونیا کې د اسپانیا منون کوي حکومت رامنځته نشي، دا سیمه به تر ادارې لاندې وي. د اسپانیا لوی څارنوالي بیا ویلي چې له جرمني سره اړیکه نیولې څو کارلس پوجدیمن دوی ته وسپاري. د کارلس پوجدیمن او نورو جلا غوښتونکو په مشرۍ د تیر کال په اکتوبر میاشت کې او تر هغې مخکې د جلا غوښتنې غږونه پورته شول چې بیا د حکومت لخوا وځپل شول او مظاهرچیان بیرته کښېنول شول.
آزادی خبری مجله اوری
تاسې زموږ غږله آزادی رادیو اوری او سم پام وکړی د مهمو خبرنو لنډیسته. د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې نن د افغانستان په اړه یو دوه ورځنۍ نړیواله غونډه جوړیږي. د سولې پروسه او سیمه ییزې او امنیتي همکارۍ د دې غونډې د اجنډا بحثونه دي. د وسلوالو طالبانو یو قومندان پرون په جوزجان ولایت کې وشل شوی دی. طالبانو هم د خپلو ملګرو وژنه او ټپي کېدل په دې جګړه کې تایید کړي دي. افغانستان د 2019 کال د کرکټ نړیوال جام د غوراوي پړاو اتلولي وګټله. افغانستان پرون د دې لوبو په وروستۍ لوبه فاینل کې ویسټ انډیز ته ماته ورکړه. له سعودي عربستان د سعودي عربستان هوایي ځواک تیره شپه هغه ول لري واټن ویشتونکي توغندي په هوا کې لمنځه وړل چې د امني یاغیانو لخوا پر سعودي ویشتل شوي وو. راپورونه وایي په دې پیښه کې یو کس وژل شوی او دوه ټپیان دي. د روسیې په سایبیریا کې په یو سوداګریز مرکز کې د اور لګېدو له امله چې تر اوسه سبب معلوم نه دی، لږ تر لږه د 30 کسانو د وژل کېدو او 30 نورو د ژوبل کېدو راپورونه خپرېږي. او خلکو پرون په ترکمنستان کې په پارلماني انتخاباتو کې رای ورکړه. قسم خلکو ته حق ورکړ شوی چې د خوښې وړ کاندیدانو ته رای ورکړي، خو ټول کاندیدان په اخر کې د ولسمشر قربانګلی بردی محمدوف وفادار دي.
د ژوند رنگونه
ماما دارون دلته ترکاری فروشو
دا کراچی د تاسو د سمول میږي چې اوس د سرک په غاړه دی خاطر راغلی د ټایرونه مو نوې ستري دا ولی
دا خاطر کې دا شو مخت نه شي سرک به د ټایرونه کو سره وی بیا مو خو شاته مخت زو سرک به بندیږي اوس تر تک دا زوی بزوی کړه نور ته خوردل نه شو مو په یو سیستم په یو قطار باندې مو دلته که خور وسنه کوم خبر نه سنه دا خلک شاته مخت کوي نه مو دا مختم کې سو کراچی مې رچې نه پرېږدو.
کله چې تاسو خپل کراچی را وستلې ته د سرک یو غاړه کې درولې کنه او سرک مې خو ته بیکار سوې څنګه دې تاسو کار کې خو به کوم تغییر نه راغلی ته
هم نه کړی. یا اوس ښه شو د مختن اوس ډېر ښه شو هم ده خو دلته اوس بیروبار نسته سرک سپو ده نور خلک هم دغه خاطرې وخت مخت دلته یو کراچی والته بل کراچی او بیا تاسو بیروبار و بخیاو مخ کډوار خو کله دې ته ښه معلومه یو چاتر پورته او یو کاته او یو کراچی الته او یو کراچی دلته اوس ښه نو یو رنگ منظم درولې مده تر ښه معلومه کیم.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 سبا په کابل لوی خارونو کې په صفه ډول اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
زیاتره اوریدونکو په خپلو اس ایم اسونو کې د تاشکند غونډې په اړه خبرې کړې دي او وایي چې دا غونډه ښایي د افغانستان د سولې لپاره یو زیری وي. عبدالله عادل له هلمند څخه لیکي د تاشکند غونډه د افغانستان د سولې لپاره زیری دی او د نوموړي په وینا چې په 1990 لمریز کال به د افغانستان لپاره د سولې کال وي. عبدالواجد مدقق بیا له لوګر څخه په خپل پیغام کې ازادي راډیو ته ویلي دي چې د تاشکند غونډه په افغانستان کې د اقتصادي ودې لپاره خورا مهمه ده. دغه راز اسدالله اندړ له غزنی څخه هیله څرګندوي چې 1990 لمریز کال کې هر افغان له سولې برخمن وي. له پکتیا څمکنی ولسوالۍ څخه بیا زموږ دایمي اوریدونکي سمیع الله حلیمی تندر لیکلی دي چې د ښوونکو تنخواګانې کمی دي او باید د استادانو معاشونه زیات شي. محمد قاسم زواک بیا له هلمند څخه په خپل اس ایم اس کې ویلي دي چې ولسمشر باید د هغو کورنیو سره مالی مرسته وکړي چې خلک او بچیان او زامنې له افغانستان څخه د دفاع په لار کې شهیدان کیږي. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو اورئ.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدل شي. د دوهمې سهارنۍ خبری مجلې د وړاندې کولو لپاره زما همکار